کیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار یي خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یو چا یو له هغو چې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1900 کاله څخه د ابورجرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابورجرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 3000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو 3000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته د هغه څخه. وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هالنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1480 میلادي کال کې د هالنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1480 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنی کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1488 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه سئ اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول سو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځودلو اوس په دې برخه کې موږ تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیې له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیا په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي یا هم ښې سیمې برابرې کړي دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سنسور چاپېریال لري او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي. په دې ساحو کې د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ترڅنګ د همارسیالي په نامه سره یادېږي او لوړه څوکه چې د په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنې د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادېږي چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات ندی، یعنی د 800 متره څخه زیات ندی او د 800 متره څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کشف حقله البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مکه شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا ایزان تا غوره کرن پا هم دی که بل سرم مجاو تاسو غصور تا لوی وچی نم نسور کالی نارو استرالیا لیو کچنی لیو وچی لجمروس خشمرد کیشی کچنی وچی لجمروس خشمرد کیشی نخطه دیوی که تاسو درناز دکون که ده سلور و خواه پا حق مهم علمات لستر بوی و سیجی ده طبعی جغرافی پا حق هم پایی دلی و سیجی نو وس هم ده لست راتلون که برخی ترازو چی پر یه برخی کیست تاسو کورنی دند ده تاسو طول درن از دکون که به دست پرانو پا خبول کتاب چو که لزنو سر نوت کوی او هر سوال ده با مطابق سواب لیکی رازو سوالون تکرار وام لمرنه سوال ده استرالیا موقعیت پا حق لخ پل معلومات بولی کی دویم ده استرالیا طبعی جغرافی تشری کی دریم سوال ده استرالیا مهم برون نمونه واخلی نور ندرناو که در منز دکون که زمرا ستاسو دنن ورزی لوز پر همدی زی بینی پای ترسی جی هیله در چی یو سموز دکری و سی جی او پا یو سبانی پوسی و سی جی او هم داغ معلومات خپل نور و ملگر و دوستان سر هم شریک کری تر پل دست دست پر چیز ستاسو پا درانو حضور که حضری جم دالا پا من پر روی سرست تالا مسپارم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدرمنه وګړو لیس کن کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ماده لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هره د سیتاس ټول قدرمنه وګړو لیس کن کو برتر او غجور صحت مند او سجه او د صحت چمه بم په تن وی تر نوز کن کو د سیس مرسته سون او هم لستی نو هره د چیر ورځې لستر بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سیږي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای زه کوم کوم مکه لدین چې زستا سودنن ورځی لوست پیل کوم تاسو ټول خواږه ځکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ قدر مونږ ځکون کوم زما راستا سودنن ورځی اووم لوست موضوع اواری سیمی دشت او شګلنی سیمی هم چنان د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شتا ټول قدر مونږ ځکون کې د لوست پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې البته درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پورې خوښه وکړئ ځکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرستاسو زموږ تکرار هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنی سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد طبيعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکه د پلوو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ تاسو د زمرګر هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشل شو چې لومړنی برخه یې په خپل د غرونو برخه ده دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېمه یې برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژندل هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د زمکه له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسیږي او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې وو وسیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي فقط اواری او صفافې محیط لرونکي سیمو له جبرو څخه شمېرل کیږي نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي اوبه لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادیږي چې زموږ تکران هیواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیر سواحی دشته او د بلخ او د اموسیم ترمن شګلنی دشت دی چی د لویدی څخه مخ پر ختیځ باندې پراخی شوی دی او لا هم نور غزیدل دی چې دغه دشت شدی په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکو ځنګړتیا لري چې یعنی په پرا اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکو صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلی کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دښته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسیږي د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري ټوله شګلن شګې پکې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دښته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې کوي یعنی دا به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمېرل کیږي خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 مترو پورې څخه لږ دي خو 1500 مترو ته رسیږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګ نورې دښتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی شئ چې د هغو په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګرنې دښتې لري خو ژوګل لري ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلو سره راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې ترڅنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي د دې ترڅنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دي هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرسه ده خط غرسه ده او ورین پرانګ دي سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکو ژوي او سم لرونکو وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل ببرا او د امو تر غاړو به پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل لیوان او ګیدړې او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوس کېدل او هلته به دوی استوګنه کوله چې سری ګیدړې ځانګړي طبي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرنی غرسی به د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منزده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 341 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبه او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبه او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بل دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پوستونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کیستا، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بېلابېلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پوره کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ذات ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ او وروسته به یې له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکښې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو پوسي اوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ضرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
دوران خرد ہندارو پشان تازل مات لک دوران خرد ہندارو پشان خوت میں یاد وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یاد وطن دغرو دنارو پشان باندھ خمن سول ونیا مینیو پما دیگر باندھ خمن سول ونیا مینیو پما دیگر باندھ خمن سول ونیا مینیو رو خلک نا واڑی کسی دسوزگارو پشان رو خلک نا واڑی کسی دسوزگارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان اشناخاری گی او دل تاسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا کاریږي دلته آسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا کاریږي لکه چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان لکه چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د نارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د نارو پشان